شماره 1471 کابل افغانستان.
د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماخام تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د پاکستان د لاسوهنو په اړه د افغان حکومت رسمی احتجاج وسپارلی. په یو بل راپور کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي که د ولسمشر دوهم مرستیال ته د منصوب غږ په اړه رسمي شکایت له دوی سره ثبت شي نو په اړه به یې څېړنه وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیس پروګرام خپرو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. سید کمال شاه عارف د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه چمتو کړي.
د خبرونو سرچکه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو څارونکي د رای د تفتیش څارنې ته حاضر شوي دي، او په غزه کې د اسرایلو په هوایي برید کې د اسلامي جهاد په نوم یوې ډلې نظامي قومندان ووژل سو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د دې وزارت ویان شکی مستغنی نن په کابل کې خبر اعلان تول چې د پاکستان سفیر ابرار حسین ته پر کونړ د راکټي حمله په حصاره کې د طالبانو د ورستۍ حمله او د غرض مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی ملیشو د موجودیت په اړه اعتراض وړاندې کړی دی. افغان حکومت د پاکستان سفیر په داسې حال کې احضار کړی چې تیر ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې د پاکستان د لاسوهنو په اړه اندېښنه وښودل سوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو څارونکي د رای د تفتیش څارنې ته حاضر شوي دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن ازادي رادیو تول چې د عبدالله عبدالله څارونکي هم نن اووه بجې هغه مهال کمیسیون ته حاضر شول چې د رای د تفتیش د سهار برخې کارکوونکو خپل کار پیل کړی و. د عبدالله عبدالله څارونکي په افغانستان کې د یانما یا د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتر سره له خبرو اترو وروسته د تفتیش د بهیر څارنې ته حاضر شول. تر دې مخکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د ملګرو ملتونو د وړاندې سوي طرزالعمل په اړه د ځینو ملاحظاتو له امله د رای د تفتیش د نوي بهیر سره پریکون اعلان کړی و. د رای پاڼو تفتیش او بیا شمیرل د کوچني اختر ته رخصتیو او تر یوې بلې ورځې ځنډ وروسته تیر ورځ له غرمې وروسته پیل سو. د دفاع وزارت وایي نن سهار د کابل په موسهي ولسوالۍ کې د مې د چاودنې له امله د ملي اردو څلور عسکر وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. دفاع وزارت دا خبر په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ورکړی دی. په کندوز کې د سړی تښتونکو سر ګروپ ونیول سو. د دغه ولایت امنیه قومندانۍ ویان سید سرور حسینی نن ازادي راډیو ته وویل نیول سوی کس چې د سړی تښتونکو د ویلوی باندې مشر دی د سړی تښتونکو په ګڼ شمیر پیښو کې لاس درلود. نوموړي زیاته کړی کس چې غوښتل یې په چادرې کې د یو میر کلاشینکوف سره له پولیسو ځان پټ کړي په خانابر ولسوالۍ کې ونیول سو. اوسنی ویل چې نوموړی عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل سوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په کندوز ولایت کې په دې وروستیو کې د سړی تښتونکو پیښې زیاتې سوي دي. د افغانستان د نابینایانو فرهنګي او اجتماعي موسسه دغه هیواد له حکومت څخه وغوښتل چې نابینایانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابر کړي. د دغه موسسه مشر سید محمد یزدان فرس نن په کابل کې د خبري ناس پر مهال وویل چې په تیرو ډیر لسو کلونو کې په هیواد کې د نابینایانو وضعیت هیڅ توجه نه ده شوی. هغه وویل چې د افغانستان اساسي قانون نابینایانو ته د لوړو زده کړو حق ورکړی دی. د یادې موسسه د معلومات له مخې دا مهال 3000 نابینایان په افغانستان کې ژوند کوي. بیا هم شرغلاست. په غزه کې د اسرایلو په هوایي برید کې د اسلامي جهاد په نوم یوې ډلې نظامی قومندان ووژل سو. دا قومندان پر داسې مهال وژل کیږي چې ساعت وړاندې اسرایلو د غزې ترانګې په اکثرو برخو کې بشري اوربند اعلان کړی و. په دغه حمله کې د اسلامي جهاد په نوم ډلې نظامی قومندان دانیل منصور د غزې په شمال کې د خپل کور سره ووژل سو. د اسلامي جهاد په نوم ډله په حماس ډلې د ملاتړ کوونکو څخه ده. په غزه کې د اسرایلو او د فلسطین د حماس ډلې د 28 ورځنی جګړې له امله تر دا مهاله 1170 فلسطینیان وژل سوي چې اکثره یې ملکیان دي، او همدارنګه درو شپې ته اسرایلي عسکر او درې ملکي اسرایلیان وژل سوي دي. د اوکرين په ختیځ کې د اوکرين ځواکونو او روسي پلو بلتون غوښتنکو ترمنځ په تازه نشته کې نه ملکیان وژل سوي دي. د سیمه ایزو چارواکو په خبره د یادو نشته پر مهال شپږ تنه د دونیسک ښار ته نږدې په راکټي برید او وسلوال نشته او درې نور په سلیرو ساعتونو کې په لوهانس ښار کې وژل سوي دي. د اوکرين پوز وای په دغه نشته کې دوی ته کوم مرګ شو بلنه دا وشته. لوهانسک او دونیسک د روسي په بیلتون غوښتونکو له دریو مرکزونو څخه شمیرل کیږي. په یو بل بدلون کې هالنډي او آسترالیایي څېړونکو په اوکرین کې د مالیزي الوتکې د لویدلو په ځای کې څېړنې پیل کړې دي. دغه الوتکه چې 298 سپرلي او عملی لرل د جولای په 12 د اوکرین په ختیځ کې نسکوره سوه چې پراید روسي په لو بیلتون غوښتونکو باندې واچول سوه. او د اروپای ټولنې مشران سره ټول سوي دي څو په دغه هیواد باندې د جرمني د حملې سلمه کلیزه ولمانځي. سل کاله مخکې په 1944 میلادي کال کې د اګست په 14مه جرمني په بلجیم باندې حمله وکړه. د فرانسې جمهور رئیس فرانس اولاند یکشنبې ورځ په مراسمو کې د غزې او اسرایلو د خلکو لپاره د هیلمندۍ پیغامونه ولېږل. د دې ترڅنګ د جرمني ولسمشر یوخیم گاوک هم په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. ښاغلی گاوک هم همدې ته ورته پیغام درلود او ویل چې نړۍ باید د لومړۍ نړیوالې جګړې او د شلمې پېړۍ نور جنګړو څخه د عبرت درس واخلي. دا و د افغانستان مربوط کورنۍ د سیمې او نړۍ خبرونه لملتیا مو مننه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په راپورونو کې باور لري چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار او د افغان حکومت رسمي احتجاج لیک ورسپارل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش بهیر نن د دواړو کاندیدانو د استازو په حضور کې سم پر مخ روان دي. په یو بل راپور کې به د عبدالله د کمپاین لخوا د ولسمشر د دوهم مرستیال د صوتي مکالمې د خبرېدو په وړاندې د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون پر غبرګون خبر شي. په نورو موضوعاتو کې د پژواک خبري اژانس خبریال عزیز الله همدرد وایي پر د وسلوالو د حملې انګېزه د خبریالۍ فعالیتونه و. د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې په دې اړه بحثونه لرو چې دولتي کارکوونکي له بیت المال باید څه ډول کار واخلي.
ما یو خبر اوریدلې و پام دغه برخه کې چې د دولت مال چې د درد لري خو مرګ نه لري. اوس چې موږ دې خبرې ته ګورو دا سرچپه شوې ده.
ځوان فکر د خبرونه په دوه منی مې کې خبريږي. رسره وسی لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په افغانستان کې د پاکستان سفیر نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو. د پاکستان سفیر ته د افغان حکومت رسمي احتجاج لیک د پاکستان د لاسوهنو له کابله وسپارل شو. په دې اړه د نور تفصیل لپاره ناجیه ساپی له کابله په مستقیم ارتباط را سره دا معلومات راکوي.
بلی تکل صاحب ورسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل چې په هیواد کې پاکستانی پوځیان او مشاورینو شمیر ورسته بل زیاتېږي. د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی سات مخکې خبرلن ته ویل چې دوی به په دریو بیلابیلو برخو کې د پاکستانی ځواکونو د سرغړونو په اړه خپل اعتراض ابرار حسین ته وسپاري. نوموړي په دې اړه
مورد اولی
افغان حکومت سره لومړنی شواهد دا ښیي چې د پاکستان حکومت له تروریزم سره د مبارزې لپاره په خپل کړو ژمنو عمل نه دی کړی، بلکې په افغانستان کې د تروریستانو په لیکو کې د پاکستانی پوځیانو او مشاورینو شمیر زیات شوی. بل مورد دا دی چې د تخریبي فعالیتونو ترڅنګ د پاکستان پوځ په وروستیو څو ورځو کې د کونړ ولایت پر دانګام او شیګل ولسوالیو خپل بریدونه زیات کړي، او په دې وروستیو کې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د نږدې ژرو وسلوالو کسانو لخوا حمله بل موضوع ده.
نوموړي وویل د پاکستاني ځواکونو لخوا په افغانستان کې د بریدونو او د دې ښکاره یرغل په اړه به افغان حکومت هم خپل پریکړه وکړي. خغلی مستغنی وویل ک چیرې د پاکستان لخوا یادې لاسوهنې دوام وکړي، دوی به په نړیواله کچه د مسله مطرح کړي او خپل ټول اړیکې به له پاکستان سره پریکړي او په نهایت کې به پوځي ځواب ته هم مجبور شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دوشنبه په ورځ همدارنګه ویل چې له امنیتي ارګانونو سره د پاکستانی پوځیانو او مشاورینو د لامنیتی ارگانونو سره د پاکستانی پوزیانو په دې ورسېو کې ځنې شواهد هم شته چې د پاکستانی پوزیانو مشاورین په افغانستان کې زیات شوی. په دې جلسه کې ویل شوی چې د پاکستان پوز د دوړو هیوادونو ترمنځ د شو توافقاتو په خلاف په تیر سورځو کې د کونړ پر دنګام او شیګل ولسوالۍ خپل حمله زیات کړي. بله تکل صاحب،
د انرژي صفحې پر راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان سفیر نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و او د افغانستان د حکومت رسمي احتجاج لیک وروسپارل شو. مننه له تاسو نه انرژي صفحې. خو قدرمنو اوریدونکو، آیا د بهرنیو چارو وزارت دا اقدام به په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو هغه څه چې د افغانستان حکومت یې دا نوم ورکړی، آیا د دې مخه به ونیسي؟ په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال د سیاسي چارو لکار په جاوید کوهستاني سره مرکه کړې.
زه فکر کوم چې د پخوانه داسې اطلاعات موجود وو او موږ تاسو ته په روښانه توګه آگاه و دینه چې طالبان د پاکستان په حمایت کې هلته شپه او ورځ ترسره کوي او هلته روزنه کیږي او دوی ته امکانات برابر کیږي. اهداف افغانستان کې د پاکستان د ارتش او استخبارات په لارښوونه کې دوی ته نښه کیږي چې کوم اهداف افغانستان کې هغوی باید تر عملی لاندې ونیسي. دغه مسایل اکثرا روښانه خبره وه. البته دولت افغانستان پخوا دغه مسایلو ته ډېره پاملرنه نه وه کړې او بیشتر په ډیپلوماسۍ کې یو هغه درلود چې دوی کیدای سي د مذاکرات او لارې دغه مشکلات او لانجه چې دی باید حل شي، چې متاسفانه تر اوسه دغه مسایل په مذاکراتو کې حل شوې نه دي او په خپل ځای پاتې دي. او زه امیدوارم چې شورای امنیت او افغانستان دولت یو داسې روښانه پالیسی تر لاس لاندې ونیسي او په پارلمان کې پارلمان سره شریک کاندي چې هغه آینده کې نتیجه ولري او دغه کومک شي چې په دغه منطقه کې دغه خشونت، دغه تروریزم، بنیادګرایی چې موجود دي نور د افغانان او پاکستان قربانی و ناخلی.
کوهستانی صاحب، مخکې به داسې راپورونه و چې په جګړو کې پاکستانی ملیشو یا پاکستانی طالبانو به برخه اخیستله، اوس یعنی د لومړی ځل دی چې داسې راپورونه موجود دي چې په د مخالفینو په لیکو کې پاکستانی سلاکاران یا مشاورین دوی برخه اخلي، نو ساس په نظر اوس مهال د پاکستان دا ډول اقدام څه توجه کېدای سي؟ یعنی ولې اوس دوی داسې اقدام کوي؟
البته د پخوان هم داسې اطلاعات موجود و چې تقریبا دیرش کسان کرنیلان پخوانی او موجود و برحال کرنیلان د سازماندهی او رهبری په طالبان و پلیکو که موجود و په وزیرستان که په پشاور که په کویته که اوس چې زیاد شوه ده دغه چې 2014 کال که دی او پاکستان دغه ته انتظار و چې خارجیان د افغانستان ووزی، کوشش لري چې د په افغانستان کې نوې مهاجرونه رامنځته کی. یعنی طالبان د پاکستان په افغانستان کې راسي او دغه پخوانی چریکی جنگ یو جبهوي جنگ ته والوي.
د افغانستان دولت ویلي ک چیري له پاکستان سره د ستونزو د حلولو په برخه کې ډیپلوماټیکي هڅې یا کوښښونه نتیجه ورنکړي، ځنګړي توګه د افغانستان پر خوره د راکټي حمله مثلا، نو دوی به ورته اقدام وکړي یا متقابل اقدام وکړي؟ ساس په نظر افغان حکومت په اوسنۍ شرایط کې دونه قدرت او وړتیا لري چې د پاکستان حملو ته متقابل ځواب ورکړي؟
زه فکر کوم که دا مسله ډیره کلکیچه نشي. داسې امکانات شته، هم استخباراتي جګړې ته ډیر امکانات لري افغانستان دولت او ډیر زیات امکانات یې داده چې استخباراتي جګړه کې توده کې په بلوچانو په منځ کې په خپله سرحدي ساحو کې په نورو ساحو کې هم دومره امکانات لري د افغانستان دولت چې دغه راکټونه چې د پاکستان راځي په کونلونو کې دوی ته ځواب ورکړي. داسې امکانات تر اوسه خو داسې نه دي چې موږ یې ثقیله سلاحو نه لرو. دومره امکانات په اردو کې موجود دی، په پولیس کې موجود دی او دا امکانات دي. خو موږ دا نه غواړو چې دغه سې وضعیت د دواله ملکونو تر د جګړې مسله پرمخ ځي، بیا دواله ملکونه نشي کولای چې دغه افراطیت په منطقه کې بیا کنټرول کی.
کویسنی صاحب د ورستی سوال په توګه کپل لاندې توګه ځواب راکړي، افغان حکومت ته څه پکار دي چې د دې لپاره چې داسونه د تل لپاره حل کی؟
بل گزارش می خوانه لایف خلاص دیگه هیڅ بګو نګو کی استودیو سچ چی گزارش شکل ثبت کوم.
استخباراتي ادارو ته تقویہ کی، دوی ته صلاحیتونه باور کی، دوی ته توظیف کی چې د دوی مرکزونو ته د ډیر فعال شي په پاکستان کې د دې ګروپونو په منځ کې، ملل متحد ته مراجعه وشي، د دې مداخلات او اسنادونو هغه ته ارائه شي.
د سیاسي او پوځي چارو کارپو جاوید کویسانی و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ ډیپلوماتیکې شخړې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش بهیر نن د دواړو کاندیدانو د استازو په حضور کې سم پر مخ روان دی. د کمیسیون وایان نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل که څه هم د عبدالله انتخاباتي څارونکي پرون د رایو د تفتیش په بهیر کې حاضر نه وو، خو څلور سوه صندوقونه وڅېړل شول. ښاغلي نور وویل نن د عبدالله انتخاباتي څارونکي هم له نورو نړیوالو او کورنیو څارونکو سره یو ځای دا پروسه څاري. د ښاغلي نور په وینا تر اوسه څه باندې 2000 صندوقونه د رایو د تفتیش پر روان بهیر کې څېړل شوي دي. صفي الله ستانګزي په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په خبره که څه هم پرون د رایو د تفتیش په پروسه کې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم حضور نه درلود، خو نن دا پروسه له نږدې څاري. د کمیسیون ویاند نور محمد نور په یو خبري کانفرنس کې ویل پرون د نړیوالو او کورنیو څارونکو په حضور کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکو څه باندې 300 صندوقونه وڅېړل چې هیڅ ستونزه نه لري او د اعتبار وړ دي. نور ویل د عبدالله د انتخاباتي څارونکو په بیا راتګ سره دا پروسه نن دوام لري او په دوو کاري شفټونو کې 200 ټیمونه د رایو په بیا شمیرلو بوخت دي.
امروز خوشبختانه بر روان تفتیش تیم اصلاحات و همکاری هم پیوست در حضور داشت.
نن له نیکه مرغه د تفتیش له پروسې سره د اصلاحاتو او همپالنې ټیم هم یو ځای شو. د دوړو کاندیدانو د څارونکو نړیوالو او کورنۍ ناظرینو او د ملګرو ملتونو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استازو په حضور کې د رایو د تفتیش پروسه په نورمال ډول مختزي. د ښاغلي نور په خبره تیر ورځ په داسې حال کې چې د عبدالله انتخاباتي ټیم حضور نه درلود، د رایو 300 صندوقونه د نړیوالو او کورنۍ څارونکو په حضور کې وڅېړل شول. نور وایي تر دې دمه 2000 صندوقونه د انتخابات خپلواک کمیسیون لخوا څېړل شوي. له بلې خوا د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د څارونکو ډلې یو مسؤل امان الله امان ویل د تفتیش د پروسې په دولسمي د تفتیش د پروسیجر په 12 او 14 ماده کې د دوی د وړاندیزونو لمنل کې دوه وروسته دغه ټیم د تفتیش له پروسی سره یو ځای شوی دی.
ماده 12 اومی از معیارهایی که از آرا باطل میشه
12 ماده داوا کوم رای چې باطلیږي او یا کوم رای چې یو شانتیک مارک شوی وي د بدلې دوه معیارونه څو وي چې له هغه وروسته د محلونو صندوقونه بیا شمیرنه ته ورځي. 14 ماده هم داوا کاندیدانو په اول دور کې څومره رای وړي او په دویم دور کې په لاند وټن کې څومره تفاوت نه کړي. مونږ پرون د مازیګر په شپږو بجو لیونما او انتخاباتو کمیسیون سره خبري کامیاب شوې او په دې 12 او 14 ماده موافقه وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل په پروسیجر کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لخوا د ښه تطبیق وړاندیز شوی و چې دغه کمیسیون عملي کېدو ته ژمن دی او په جدي توګه د تصویب شوي پروسیجر له مخې خپل کار مخته وړي. له بلې خوا د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او دوام د ټیم هم د رایو د تفتیش له پروسې سره د عبدالله د انتخاباتي ټیم له یو ځای کېدو هرکلی وکړ او وی ویل چې د تحول او تداوم ټیم تر پایه د دې پروسیجر عملي کېدو ته ژمن دی او له مقابل لوري هم غواړي چې د پروسیجر په عملي کېدو کې خپله همکاري وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې د 2009 صندوقونو له ډلې 1909 صندوقونه دغه کمیسیون مرکز ته رسیدلي چې دا د ټولو رایو 92% جوړوي. صفي الله ستانګزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که د ولسمشر دوهم مرستیال کریم خلیلی ته د منصوب غږ په اړه په دې کمیسیون کې رسمي شکایت ثبت شي نو دوی به یې په اړه څېړنه وکړي. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم کریم خلیلی ته منصوبه صوتي مکالمه چې په انتخاباتو کې د نوموړي لاسوهنه ښیي پرون له رسنیو سره شریکه کړه. د کریم خلیلی دفتر دا مکالمه جالی بللې او غندلې ده. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیل ته د منصوب غاک پاړه تر اوسه د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم او نه هم د ښاغلي خلیل دفتر له کمیسیون سره کوم رسمي شکایت ثبت کړی دی. د دې کمیسیون وای نادر محسنی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که له دوی سره د غاک پاړه له دواړو خو شکایت ثبت شي دوی به یې وڅېړي. تر اوسه په دې اړه له موږ سره کومې رسمي مرجع څه نه دي شریک کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو پورې اړوند شکایتونو رسیدګي ته ژمن دی. موږ په لومړي سر کې د شکایت د صحت په اړه له دوی نه استعلام اخلو او وروسته به لکه د پخوا په څیر په دې برخه کې له ملګرو ملتونو څخه د تخنیکي مرستې غوښتنه کوو. ملګري ملتونه به د غږ د کاروالي په اړه موږ ته معلومات راکوي. ښاغلي محسنی زیاته کړه په لومړي سر کې د ثبت شوي شکایت په اړه د شکایتونو د طرزالعمل مطابق د پوهانو نظر اخیستل کیږي او وروسته یې کمیسیون د څېړنې تصمیم نیسي. د یکشنبې په ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلي ته منصوب غږ له رسنیو سره شریک کړ. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم د رئیس نصرالله بریالي ارسلایی په وینا په غږ کې اورېدل کیږي چې کریم خلیلي وایي ولسمشر او نړیوالې ټولنې له انتخاباتو وړاندې په حکومت موافقه کړې ده. بلخوا د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلي دفتر وایي چې ښاغلي خلیلي ته منصوب ثبت شوی غږ جعلي ده او هیڅ اساس نه لري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر څو چې د غږ د ثبتولو مرجع معلومه نه شي دوی په دې برخه کې څېړنه نه شي کولای. د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم وویل که اړتیا پېښه شي د غږ د ثبتولو مرجع به هم له اړوندو ارګانونو سره شریکه کړي. د دې ټیم رئیس نصرالله بریالی ارسلایی وایي
سند دقیق دی، کله که ضرورت پېښ شو د هغه زیرکتو مراجعو لخوانه موږ دې ته حاضر یو چې بیا هغوی ته د دې ثبوت وړاندې کړو او د هر مرجع نه چې موږ ترلاسه کړی دی هغه مرجع بیا هغوی ته ور وپېژنو.
له دې وړاندې هم یاد انتخاباتي ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخواني رئیس ضیاءالحق امرخیل ته منصوب ځینې ټلیفوني خبرې له رسنیو سره شریکې کړې وې چې ښاغلي امرخیل هغه جعلي بللې وې. هغه وخت د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ټولو غږونو د څېړنې په اړه یې له ملګرو ملتونو نه د مرستې غوښتنه کړې خو هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي کړي. بلخوا تر اوسه ملګرو ملتونو په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کړې ده. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د شپه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سحر له او د ماښام تر او ورځې دیونه خبريږي. د پژواک خبری آژانس خبریال عزیز الله همدرد وایي پر د وسلوالو حمله انګیزه د ده د خبریالۍ فعالیتونه وو. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل دی او کورنۍ له هیچا سره دښمني نه لري خو د کار په جریان کې هڅه کوله چې د پیښو رښتینی انعکاس ټولنې ته ورسوي. ښاغلی همدرد دوه ورځې مخکې په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ټپي شو. د موضوع تفصیل له کابله د یوسف خان ځدران په راپور کې.
د پژواک خبری آژانس ټپي شوی خبریال عزیز الله همدرد وایي د خبریالۍ پر مهال یې د حکومت په فعالیتونو انتقاد او له نورو ناوړه پیښو پرده پورته کوله او له همدې امله ډزې هم پرې شوې دي. ښاغلي همدرد د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا یو کورنۍ له هیچا سره شخصي دښمني نه لري. نوموړي وویل چې په خپلو راپورونو کې یې وخت ناوخت د ټولنې له واقعیتونو پرده پورته کوله او د زورواکو او ځمکې د غاصبینو په اړه یې هم تحقیقي راپورونه برابرول.
ما خپل د ځمکو د غاصبینو، زورواکو، انسان تښتونکو پیښو او د انتخاباتو په ورځو کې د درغلیو په اړه ډېر راپورونه درلودل. نو نه پوهېږم، شاید په ما د شوي برید دلیل زما په فکر هم دا وي.
د پژواک خبری آژانس خبریال عزیز الله همدرد د تېرې یکشنبې په شپه د کابل 15 امنیتي حوزې اړوند خیرخانې سیمه کې د نامعلومو کسانو په ډزو کې ټپي شو. نوموړی د یوې ورځې لپاره د کابل په ایمرجنسي روغتون کې بستر و چې اوس له روغتون څخه بهر شوی دی. همدرد وایي یوازې د ده په کیڼ لاس یوه ګولۍ لګېدلې چې اوس رنځ ترې وړي. د پژواک خبري اژانس رئیس دانش کړوخیل هم ازادي راډیو ته وویل چې خبریال یې له دې وړاندې له کوم ګواښ سره نه و مخ شوی او د چا سره یې شخصي دښمني هم نه لرله. نوموړي وویل چې د انتخاباتي لانجو له امله د حکومت پاملرنه د خلکو ژوند ته کمه شوې ده او شاید پر عزیز الله همدرد برید یو علت هم همدا وي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نئی له حکومت غواړي چې د داسو پیښو عاملین محاکمه کړي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ تقاضا د افغانستان د دولت څخه د کورنۍ چارو د وزارت د مسؤلینو څخه دا دي چې ژر تر ژره هغه عاملین د خشونت چې دغه جنایت ترسره کړی دي باید ونیول شي او محکمې ته راکش شي. او دا یو مهمه مسأله ده چې باید دولتي چارواکو دې ته پاملرنه وکړي.
د یادونې وړ ده چې په وروستیو دیارلس کلونو کې د رسنیو فعالیت د افغانستان د حکومت له سترو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. ویل کیږي چې په هیواد کې د ډیرو رسنیو فعالیت په خبر رسولو کې د خلکو سره ښه مرسته کړې او په دې برخه کې سلګونه ځوانان په کار بوخت دي.
سمغاګله ازادۍ رادیو اوري د هلمند د مرجې ولسوال د دې ولسوالۍ لپاره په هرو دوه میاشتو کې د نوي امنیه قومندان ټاکلو بخې په دې ولسوالۍ کې د ناامنیو اصلي علت بولي. د مرجې ولسوال وای څو چې یو قومندان ځان د سیمې له حالات او ارزې خبروي بل قومندان پر ځای ټاکل کیږي چې دا مسله په سیمه کې د ناامنۍ د پراخېدو باعث کیږي. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو خبريال الیاس دایره کوي.
د مرجی ولسوال محمد شفیع سولملوی د ولایت امنیه کمانډانې په هر دوه میاشتو کې د مرچل لپاره نوې امنیه کمانډان مقرر وی چې دا مسله په دې ولسوالۍ کې د ناامنۍ باعث شوی ده. هغه د ډېر ټول په دې ورځو کې بیا د ولسوالۍ پر یو شمېر سیمو د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی. دا په تاثر کې ده چې حکومتي مسؤلینو په سنګین کې د وسلوالو لخوا پیل شوې هغه جګړه پای ته رسېدلې اعلان کړې ده چې هم زمانه مرجی او نور ولسوالۍ ته د طالبانو لخوا پرخه شوې وه. د مرجی ولسوال محمد شفیع سولملوی که چیرې د ولسوالۍ لپاره د امنیه کمانډان هر ورځ تغییر او تبدیل داستو وکړي لري نه ده چې په مرجی کې به ناامنۍ نور هم زور واخلي.
ما پان د دې عمده علت متاسفانه د ډېرو تکراتو تبدلاتو چې وسپلن موجود دي دا عمده علت او دلیل دی. ولې دشمن موږ ته لاس تر زنه نه دی ناست، هغه دوامدار را سره موجود دی او دوامدار غواړي چې امنیت خلل کې پولیسو پرې کامیاب شوی نه دی باوجود د ستونزې.
د مرجو ولسوال په دې ورځو کې د وسلوالو د بریدونو تمرکز ډیر شوی دی او اکثره وخت پر دولتي تاسیساتو دلیز بریدونه کوي. د هلمند امنیه کمانډانۍ سرپرست او په هلمند کې د جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس مل پاسوال محمد زیر احمدي وي د مرجو ولسوالۍ پر سر د کاچاک مشهور لارې پرتې دي، ځکه پکې وسلوال د ناامنۍ د جوړولو هڅه کوي. هغه په دې اړه چې د ولسوالۍ د امنیه کمانډانۍ لپاره ژر تغییر او تبدیل د ناامنۍ لامل شوی دی کنه څه ونه ویل، خو تازه ګمرل شوی امنیه کمانډانۍ وسته او ډاډ ورکړ چې ژر به هغه سیمې هم تصفیه کړي چې وسلوال ترې د مرجې په سیمو کې د بریدونو پلانونه جوړوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل د غزې د تړنګې په ډیرو برخو کې د اوربند اعلان کړی. د اوربند په د اوو ساعتونو لپاره رعایت کیږي. د اسرائیل پوځ وایي چې د اوربند بنن د مرکزی اروپا پر سیمه ایز وخت پیلېږي او چې دا د کابل د دولس نیمو بجو سره برابر دی. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
اسرائیل د بشر دوستی لپاره د اوو ساعتو د اوربند اعلان کړی دی. د اسرائیل پوځ ویلی دی چې په یو اړخیز ډول دا اوربند د غزې د جنوبی سیمو لپاره نه دی، لکه رفا شار چې هلته اوس هم د اسرائیل پوځ په عملیاتو بوخت دی. د جنگیالي ډلې حماس ویان سمی ابو زهری وویل چې اسرائیل دا کار د دې لپاره کوي چې د نړۍ پام په غزه کې کېدونکو ټولوژنې څخه واړوي. ل اول سو او یا څخه زیات فلسطینیان چې ګڼ شمېر یې ملکی کسان دي د اسرائیل او حماس ترمنځ په نشته کې وژل شوی دی. همدا ډول څلور شپې ته اسرائیل لی پوځیان او درې ملکیان وجل سوی دي. د اسرائیل لخوا دا اعلان له هغه وروسته وسو چې نړۍ په غزه کې د ملګرو ملتونو په یو شونځي د اسرائیل لخوا حمله وغندله او په دې حق لای غوسه څرګند کړه. په دې شونځي کې ملګرو ملتونو شاوخوا درې زره فلسطینیانو ته پناه ورکړې و چې لخپل کورونو د جګړې لکه بالا تیښتې ته مجبور سیول. په پرونی برید کې لس ملکی وګړي ووجل سول. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وویل چې دا برید له اخلاقو سرغړونه او یو مجرمانه عمل دی. دا وویل چې د اسرائیل دا کار د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. بان کی مون په خپل یو اعلامیه کې ویلي دی چې دغه لیونتوب باید ودرېږي. همدا ډول د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی وویل چې دا شرمونکی برید د امریکا لپاره د نه منلو دی. دې زیاته کړه چې اسرائیل باید د خپلو معیارونو سره سم چلند وکړي او د ملکی وګړو د وژلو څخه ډډه وکړي. د اسرائیل پوځ ویلي دی چې د حماس ډلې درې غړي چې پر موټر سایکلونو سپارول له یاد سوي ښوونځي سره نږدې نیولې دي. د اسرائیل د حکومت ویاند مارک ریګې ویلي دی چې وسلوال د ښوونځي شاوخوا گاونډ د جګړې په میدان بدلوي، نو د دې کار لپاره باید دوی ګرم وګڼل سي. د غزې په جګړه کې دا درېیم ځل دی چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو پر پناه ځای حمله کیږي. پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د غزې عملیات به تر هغه وخته دوام ومومي چې موږ خپلو اهدافو ته نه یو رسیدلي. د ده په وینا دغه اهداف د اسرائیلي وګړو لپاره د سولې او امنیت ټینګول او د ترهګرو پټ ځایونه له منځه وړل دي.
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې به ووري چې د امریکا ولسمشر وایي روسي په نړیوال ډګر کې خپل رول په ښه ډول نه دی ترسره کړی. خو اوس چې د ماسپښین 2:30 دی، سید کمال شاه عارف د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین احضار کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو څارونکي د رایو د تفتیش څارنې ته حاضر شوي دي. د افغانستان د نابینایانو فرهنګي او اجتماعي موسسې دغه هیواد له حکومت څخه وغوښتل چې نابینایانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. نن سهار د کابل په موسهی ولسوالۍ کې د میندې چاودنې له امله د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او څلور نور هم ټپیان شوي دي. د اوکرين په ختیځ کې د اوکرينی ځواکونو او روسي پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ په تاسو نشته کې نه ملکيان وجل سوي دي. د اروپای ټولنې مشران سره ټول سوي دي څو په دغه هیواد باندې د جرمني د حمله سلمه کلیزه ولمنځي. او په غزه کې د اسرایلو په هوایي برید کې د اسلامي جهاد په نوم یو ډلې نظامی قومندان ووجل سو.
زموږ اغله آزادۍ رادیو اوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت چارواکي په بازارونو کې د تیلو او غازو د بیې د کمولو په هدف غواړي 10,000 ټن تیل او غاز هیواد ته وارد کړي. د دغه وزارت وایند مسافر قوقندی نن ازادي رادیو ته ویل پرون د سوداګرۍ اوسنۍ وزیر محمد شاکر کارګر په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر اتاجان ملاوف سره د موضوع په اړه خبري وکړي چې د ترکمنستان پلاوی هم په دغه برخه کې د پوره همکاري ژمنه وکړه. مسافر قوقندی وویل له ترکمنستان څخه واردېدونکي تیل او غاز د افغانستان پر معیارونو برابر او د نړیوالو بازارونو په پرتله ارزانه تمامېږي. د غلی قوقندی په خبر افغانستان کې څامچې د طبي زیر مول په لاو بډای دي، خو اوس مهال د دې هیواد اقتصاد له بهرنیو هیوادونو څخه پر وارداتو ولاړ دي. د کرنې او مالداری وزارت مسؤلان وایي په هیواد کې د اونابو حاصلات زیات شوي دي. د دغه وزارت د اړیکو مسؤل لطف الله راشد نن ازادي رادیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله د اونابو حاصلات شاوخوا 300 ټنه زیات شوي دي. اوناب یو ډول ګټور طبي بوټي دي چې شکل یې سنځلي ته ورته دی او په یوناني طبابت کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. ښاغلی راشد وایي د اونابو حاصلات به سږ کال د پاکستان او هندوستان سربیره دوبۍ ته هم صادر شي.
تیر کال د اونابو ونې چې په 950 جریبه ځمکه کې خو سکال صحه پراخه شوی او په 150 هکتار ځمکه کې د اونابونی کې نول شوی او تمه لرو چې سکال په فراه ولایت کې د اونابو حاصلات 2000 ټنه ته ورسیږي چې دا زموږ د کرنې لپاره یو خلاص ترورونه ده.
د
شغل رشید په خبره ده چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی، نو د حاصلاتو زیاتوالی د بزګرو پر اقتصادي وضع او په ټوله کې د هیواد اقتصادي وضعیت ته ګټه رسوي. د کابل په بازارونو کې د لمرنیو ارتزاقي موادو بیې یو اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1250 افغانۍ، یو درې نیمنی بوجي ورجې 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1300 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1300 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز او 1 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 25 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 25 افغانۍ پلورل کیږي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 30 افغانی دیش پوله، یو سعودي ریال 15 افغانی 15 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانی دیش پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانی لاس پوله او زر پاکستانی کلداری 515 افغانی.
زمو غاغله ازادي رادیو او ری قطر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د ځوان فکر اونیس پروگرام خبرو خو له هغه مخ کې د روان پروگرام روسي راپور ته پام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي روسیه په نړیوال ډګر کې خپل رول په سم ډول نه دی ترسره کړی او د دې هواد ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې یو سیاست غوره کړی چې تر ډیره پر لنډمهالو سیاسي ګټو متمرکز دی نه پر اوږدمهالو ګټو. براک اوباما دا څرګندونې له برتنوي اکونومیست خپرونې سره په مجله کې کړي چې تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په نړۍ کې د موسکو رول کموبالا او روسیې هغه هیواد یاد کړ چې هیڅ نه ترسره کوي. اوباما له برتانوي اکانومیست اونیز سره په مرکه کې د شنبه په ورځ د اونیز په ویبپاڼه کې خبره شوې د روسیې په اړه دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په اوکراین کې شخړې روانې دي او د هیواد د بیلتون غوښتونکو وسلهوالو په ملاتړ انتورن شوی دی. اوباما په دې اړه چې په نړیوالو مسئلو کې د موسکو رول څومره د اهمیت وړ دی وویل: زما په نظر دا ډیره مهمه ده چې راتلونکي ته پاملرنه وشي. روسیا هیڅ نه کوي. مهاجرین د فرصتونو د لټې په هدف موسکو ته نه ځي. د نارینه روسانو د ژوند کولو متوسط عمر شاوخوا 60 کاله دی. د هیواد نفوس مخ په کمیدو دی. اوباما په دې مرکه کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ او هغه یو داسې مشر یاد کړ چې د لنډمهاله سیاسي ګټو لپاره جنجالونه راپورته کوي. زه فکر کوم چې ولادیمیر پوتین په روسیه کې د هغې ژور فشار څرګندونه کوي چې په اوږد مهال کې به روسیه زیانمنه کړي، خو په لنډ مهال کې به په روسیه کې دننه له سیاسي پلوه محبوب خو په بهر کې به ډیر ربړوونکی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه لویدیز باید هغو خطرونو ته چې په سیمه کې روسیه راپورته کړي په کلکه ځواب ووایي. اوباما وویل موږ باید دا یقین حاصل کړو چې ستونزې پراخې نه شي. په تېره اوس چې د اټومي وسلو مسله یو دم بیرته د بهرني پالیسۍ د بحث موضوع شوې ده. تیرونه د امریکا حکومت روسیې د هغو ازمیښتونو په ترسره کولو تورن کړ چې د 1980 کال د اټومي تړون څخه سرغړونه بلل شوې. هغه تړون چې لمخې باید هغه توغندي لمنځه یوړل شي چې لزمک نه اشتل کیږي او د 500 او 5500 کیلومترو ترمنځ واټن وهلی شي. اوباما د روسیې له پخواني ولسمشر دیمتری میدویدف سره د لویدیز اړیکې ګټور وباله ویل: موږ له پخواني ولسمشر دیمتری میدویدف سره ښه ګټور اړیکې درلودل. موږ ډیر هغه کارونه چې باید شوي وای ترسره کړل. د امریکا ولسمشر له اکونومیست اونیز سره په مرکه کې د غرض له چین سره د امریکا لانجمنو اړیکو ته په اشاره وویل چې دوی احساساتي چلند نه کوي او نه هم له دې سره لیواله دي چې ستونزې راپورته کړي او زیاته کړي چې دا هیواد یوازې دې ته اړتیا لري چې له نړیوالو نورمونو سره ځان عیار کړي. خو اوباما وویل چې لویدیز ته پکار ده چې د پیکینګ په وړاندې سخت دریځ غوره کړي.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو دره الله نوري سلامونه ومني. په خابه خلکو ویل چې د دولت مال د ټول ملت مال دی او هر یوې د ساتنې دند لري. مامورینو با په دولتي وسایل وزيت پام کولو، خو آیا اوس په مامورینو او عام خلکو کې دا روحیشته او کنه کنه وی لامل څه دي او څه کول پکار دي؟ څو مامورین او عام خلک په شخصي ګټو ملي ګټو ته ترجیح ورکړي. په نننی ګردی میس کې په همدې خبرې کوو چې دولتي مامورین له دولتي موټرو او نور وسایلو په کوم ډول ګټه پورته کوي. دی او دی تور ته پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه ذبیح الله غازی، خیبر ډګر او محمد ناصر ملنګزی ځوابونه وایي. درې ورته هر کله وایو. محمد ناصر ملنګزی، پوخوا به له دولتي موټرو نه مامورینو څنګه استفاده کوله؟
اصلا د وخت په تیرېدو په ډیرو مسایلو کې پاره راځي. ځینې پوخوا چې موږ نظامونه درلودل، هماغونه په کم تعداد وسایل موږ درلودل، د خلکو پاملرنه او توجه ورته ډېره وه. کله چې موږ د نظام خبره کوو نو د خلکو سره دا پوهاوی هم وشي. دغه په سلا که موږ د دولتي موټر یا ودانۍ نه ګټه پورته کوو، استفاده کوو، څه ډول وو؟ خلکو د حکومت مال خپل مال ګڼلی وو، خلکو پې پام کوو، خلکو پې زړه درد کوو، خو یده پې ساتنه او حفاظت یې ترې کوو. اما را به اوس وختونو ته زیاتره وختونه تاسو ګورئ، زه به یو ښه بېلګه دغه د امنیتي ځواکونو موټر یې ووایم چې ځینې وخت به پکې یوازې یو ډرایور ناست وي، نه به جګړې ته روان وي، نه به داسې کومه بله مسله. خو ده به داسې 150 نه ببره دی په دومره سپیډ کې روان وي، او د ډیر ماشومان او ډیر بوډاګان او ډیر سپینګیری هم د دوی د لاسه بیچارهګان شهیدان شول. چې ورځ په اسداباد ښار کې زه روان وم، د ملي بوردو یو موټر را پسې دی او ورنډونه را پسې کوي چې وشکې نشته په دې خلکو باندې دا موټر وخیژو، خو ماته لار راکړه. خو زه ما ځان سره دا احساس لرو چې ما خلک نه شو په موټر باندې، خلک نه شي والي. اما بل دې هم پوهېدم چې دا ورونه چې په موټر کې سواره دي تکې دنا پکې یو ډرایور ناست، دا کومې جګړې ته هم نه دی روان، کوم ضروري کار هم نشته. نو خبره دا ده چې اوس واقعا یو څه دغه په خپل امنیتي ځواکونه دي کې یو څه د قانون سره زمونږ هغه خلک چې په قانون په کړۍ غاړې ته اچولیم ده، خو بیا هم د قانون نه ناخبره دي. څه ډول چې باید یو دولتي شي نه استفاده وشي، ګټه دې پورته شي، په هغه لیول باندې لومړی دوی پوه نه دي، او بیا د دغه څه نه چې دوی استفاده کوي هغه استفاده هم ناسمه ده. معنی دا یې درک کړی نه ده چې دا د حکومت مال دی، د ملت مال دی، زما مال دی. کله چې دا خبره ورته کته شوله چې واقعا دغه د حکومت یا د دولت مال دا زما مال دی، بس کله چې دغه د حکومت او د ملت مسله خپله وګڼله، نو کېدی شي په ده په زړه کې یو څه درد او احساس رامنځته شي. واقعا په دولتي شي باندې که هغه موټر وي، که هغه ودانه وي، که هغه هر جنس وي، په هغې باندې پام وکړي.
خیبر ډګر لکه څنګه چې ملنګزي وویلې چې پخوا خلکو کې دا احساس و د دولت مال باندې به زیات پام کاوه، ولې اوس دغه احساس مړ شوی دی او د دولت موټرې داسې ځغلۍ چې هیڅ اندازه یې نشته دی، که چېرته پرېواته، که چېرته هر څه پې وشو عملته پرېښې او دا تنې روانې.
ما یوه خبره اورېدلې وه په همدغه برخه کې چې اوس مې په ذهن کې ده، هغه دا ده چې د دولت مال چې دی درد لري خو مرګ نه لري. اوس چې موږ دې خبرې ته ګورو، دا سرچپه شوې ده او هغه په دې باندې که چېرته دا خبره او دا شعار رښتینی وی سموه، نو خلکو به اوس د دولتي شتمنیو نه او همداراز د دولتي وسایلو نه به په دې ډول باندې ګټه نه اخیستله، ناسمه ګټه لکه اوس چې څنګه ترې اخلي. په هر حال باندې د ټوله کې چې ناوړه ګټه اخیستل شوې ده، ناسمه ګټه اخیستل شوې ده د دولتي وسایلو نه، هغه موټرو په برخه کې ده. زمونږ ملګری ورته مخکې اشاره وکړله، دولتي ودانۍ هم تر ډیره په زیاتو سیمو کې چې مونږ اورېدلی دي خلکو ته شخصي کورونه او حتی شخصي دفترونه ورڅخه جوړ کړي دي. همداراز دولتي ځمکې چې دا خپل د دولت مال دی خلکو غصب کړي دي، خېټې پې وراچولي دي. نو په مجموع کې هغه ډول چې په کار ده چې دولت وسایلو ته او د دولت مال ته په خص ترګه باندې وکتل شي، د هغې حفاظت او ساتنه وشي، خلک یې په هغې ډول باندې نه کاروي او نه د دې ساتنه او حفاظت کوي. زه دا ویلی شم چې د موټرو په برخه کې چې څومره ناوړه ګټه د خلکو اخیستې ده، زیاتې پیښې پکې رامنځته شوي دي. تاسو وګورئ، دا یو امنیتي موټر، دا رینجر موټرې چې دي، دا په لسګونو زره امریکایي ډالر قیمت لري، په سلګونو او زرګونو موټرې افغانستان ته راغللې او داسې یو ډول باندې وکارول شول. تاسو اوس وګورئ، داسې کباړ پرتې دي، داسې کباړ دي چې ما ته هغه کله کله د هغه د روسانو له وتلو نه وروسته چې د هغه ټانګونو مسایل را یاد شي، چې همغه ټانګونه بیا په نورو ګاونډیو هیوادونو باندې وپلورل شول. زه د دې ویرم لرمه که چېرته الله مکه دغسې مسایل په خلکو سره دا احساس نه وي او دا دولت خلک د ځان ونه ګڼي، که همداسې حالات روان وي، نو دا موټرې به هم یو وخت کې داسې کېږي چې بیا به په ګاونډیو هیوادونو باندې زمونږ دغه مشران به یې پلوري او موږ به ورته رڼې رڼې ګورو، خو څښتن دې هغه وخت نه راولي. په مجموع کې موږ دا خبره کوو چې تر اوسه پورې د دولتي وسایلو نه په سم ډول باندې چې په کار ده نه ګټه اخیستل شوې ده او نه د هغې همغه ساتنه او څارنه شته.
ذبیح الله غازی، پخوا به خلکو چې په دولتي مال باندې به زیات پام کاوه ویل کېږي چې د قانون نه به یېرېدل، هغوی به د حکومت نه یېرېدل چې که زه دې ته ضرر ورسوم، غلطه استفاده ته نیوکمه، ما ته قانون سزا راکوي. آیا اوس د قانون نه خلک نه یېرېږي؟ قانون ناملي کیږي؟ څه لاملونه یې چې خلک دونه سپین سترګي شوي؟ خپله دولتي مامورین چې د موټرو د هر دولتي شي نه داسې بې ځایه استفاده کوي چې هیڅ هغه د لیدلو او د ویلو نه دي.
ډېره مهمه موضوع ده چې د دولتي موټرو او هغه وسایل چې د دولت پورې اړه لري خلک ته ډېره بده استفاده کوي. اصلا مهمه خبره دا ده چې دلته د قانون پلي کېده نشته. که قانون پلی شو او په ټوله یو شانته پلی شو، هیڅ کله هم دغسې یو مسله نه رامنځته کیږي چې څوک دې د رینجر نه بده استفاده کی، څوک دې د دولتي هغه وسایلو نه چې په دولت پورې اړه لري هغه نه بده استفاده وکړي. مهمه خبره دا ده اوس د یو کس نه یو ډیر عادي شی چې د موټر ورک شوی دی او دغه کس وس نه لري په قومندانۍ کې یا په دولت کې څوک نه پیژني هغه محکمې ته رسیږي، هغه محاکمه کیږي، خو هغه څوک چې روغې موټرې تختی په موټرو باندې خلک وي او بیرته د شپې د شپې ورته لیسنس جوړیږي او قانون ماتونکي دغسې خلک چې دوی په دغه برخه کې یعنی ګرم دي، دغه کسان محکمې ته نه راښکل کیږي. هغه کسان یوازې راښکل کیږي چې هغه ډیر غریب وي او په دولت کې نور څوک نه لري. مثلا یو عسکر دی، عسکر که کله یو وران کار وکړي، دا معمول خبره ده چې حادثات د ژوند سره تړلې مسله ده، دا پکې راځي. دغسې سرکونه زمونږ نه دي چې یاره دا د په هغه نړیوالو سټنډرډونو باندې برابر دي او دوی د په هغې باندې چلند وکړي. دغسې یو موضوعات راځي، خو هغه کسان د محکمې میز ته کش کیږي چې هغه ډیر غریب دي او هغوی وس نه لري. زه وایم که په ټولو خلکو باندې یو شان ته قانون پلی شي او چا چې د دولتي موټر او یا هغه وسایلو نه چې د دولت پورې اړه لري بده استفاده کړي، هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي، هېڅکله هم دغسې یو موضوع منځ ته نه راځي. هر سړی به په خپل موټر پام کوي. د موټرو نه لکه د سورلۍ موټر ته جوړ کړی دی، چېرته وادی بس پرینجر کې روان کړی، چېرته وروره خیرات خلک یې هغه پرینجر کې روان کړی. یو مهمه موضوع دا ده چې اوس قاچاقي لرګي چې دي دا په دولتي موټرو کې ځي، دا ډېره مهمه موضوع ده. او که د دې مخه ونه نیول شي او دغه حالات هم دغسې روان وي، نو دغه شته یو څو موټرې چې دلته په دې ولایت او یا په نورو کې دي، مثلا نورستان ته وګورئ، 50 یا 40 رینجرې پکې ورکې شوې، بېخي ترې تم شوې. دا معلومه نه ده چې دا په کوم طرف لاړلې، دا والوتلې، دا نور هیوادونو باندې خرڅ شوې، په دې څه وشو. نو زه وایم که دغه مسلې ډېره جدي پلټنه وشي او هغه څوک چې د دولتي موټرو نه استفاده کوي هغه وڅارل شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي، نو هېڅکله بیا دغسې پېښې نه رامنځته کیږي چې د دولتي موټر نه دې څوک بده استفاده وکړي.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، تر اوسه مو واورېدل چې دولتي مال چاته مال نه ښکاري او لامل یې دا دی چې قانون په یو ډول په ټولو باندې نه عملي کیږي. د زورواکي لپاره قانون نشته او د کمزوري لپاره قانون شته دی. پخوا به یو دولتي موټر یا بله کومه وسیله به چې وه، هغه به یو معلوم کس پسې لیکل کېدله، د هغې نه به پوښتنه کېدله چې دا موټر یا دا بل هر شی چې وي دا ولې خراب شو، ولې دومره ډېر وچلېده، ډېر کار پرې وشو. اوس آیا دغه قانون په دولت کې شته دی که نه شته دی؟ خیبر ډګر تاسو ته دا پوښتنه راځي.
انوري صاحب وګوري، شته ولې نه شته؟ ځکه دا داسې یو شیم نه دی چې هغه دې ډېر ژر ژر بدلېږي. که بدلېږي نو په مجموع کې او په مجموعي ډول باندې هغه اساسي قوانینو کې به څه تعدیلات او څه تغیر او تبدیل به راځي، او لکه څنګه چې موږ په تیرو حکومتونو کې او په تیرو نظامونو کې وکتل، اوس هم دغه سیستم موږ لرو. موږ چې څومره خبر یو د دولت په چوکاټ کې چاته څه ورکول کېږي دولتي مال، هغه د هغې پسې قید کېږي. هغې دپاره خپل معتمدین هلته شتون لري، خپل کتابونه شتون لري. خو مسله دا ده چې یوازې د قید کېدو خبره نه ده، دلته د باور او د اعتماد او په خپله د مسؤلیت د منلو خبره ده. په دې معنی باندې لکه په دولتي ادارو کې چې موټرې، تلویزیونونه، کمپیوټرې، پرینټر، سکینرې، کیمرې، ټلیفونونه، میزونه، چوکۍ، چپرکټونه یا دا نور کم دولتي وسایل چې دي، دا په دولتي ادارو کې چې دي، په دې یو باندې په هغه ډول باندې پام نه دی پکار. تاسو وګورئ یوه اداره کې چې کال پینی تیر شوی، تاسو هغې ادارې ته ورشئ، د هغې ډیپو ته ورشئ، د هغې زیرمتونونو ته ورشئ، یوه ډیری به ولاړه وي د میزونو یا د چوکۍ کوي یا د نورو وسایلو. تاسو وګورئ نو چې دغه وسایل ستا په خپل شخصي کور کې وای، نو څومره پامبرې پې کړی وای، مامور صاحب یا متمد صاحب یا سیمنصب صاحب یا عسکر صاحب یا پلانکی صاحب یا پلانکی صاحب. زه همدا وایم قانون په سم ډول باندې نه پلي کېږي او یا خلک له قانون نه ویریږي نه، ځکه هغه په دې باندې پوهېږي که چېرته ما د رینجر موټر نه ناوړه استفاده وکړله، یا مې ټکر کړ، یا مې په څوک ووهل، مړه مې کړل، پې و مې وژل، زخمیان مې کړل، ما سره د قانون له مخې هغسې چلند نه کېږي لکه څومره چې د یو عادي کس سره کېږي. که چېرته د قانون په رڼا کې له خلکو سره دغه ویره وي، اندېښنه وي، نو هېڅکله به خلکو دا کارونه نه وای کړی. بیا به لکه څنګه چې په خپل شخصي مال باندې سړی څومره پام کوي، بیا به په دولتي مال باندې پام کولی. زه یو مثال وړاندې کوم، تاسو وګورئ انوري صاحب، ما ډېر داسې سیمنصبان منصبداران چې دي، هم په افغان پاوس کې او هم په پولیسو کې ما لیدلی دي، هم په د سرحدي ځواکونو کې، په مجموع کې په افغان امنیتي ځواکونو کې، چې هغوی خپلې شخصي موټرې هم لري. تاسو تجربه وکي کله چې دی خپل شخصي موټر په بازار کې ګرځي یا په نورو ځایونو کې ګرځي څومره پام پې کوي هغه موټر کې حتی د یو خط عمره داغه په باډي باندې یا داغه په نور سیستم کې نه راغله نو بیا هغه دولتي موټر نو چې استفاده کوي بیا تاسو داغه استفاده ته وګوري دا یو ډیر عادي مثال و ولې مونږ په خوا نظامونو کې مونږ دا وایو چې چا به خپل دولتي مال یا کم شی چې بل د پسقیت شوی لکه څنګه چې د تورکل شوی خبر کار به تر اخیسته واغه به استعمال کړي هم خو خلکو به داسې فکر نه کوي چې دا د استعمال شوی هغه رقم به نوی جدید به پروت و هغه سبب پام پې شوی ډیر زیات پام به پکو الته دا و چې یو اخلاص موجود و د قانون نویره موجوده و خلک په دې پویدل چې قانون په سم ډول باندې عملی کیږي او پلی کیږي الته پښتنه موجود و الته مجازات او مکافات و دلته په دې سیستم کې اوس هیڅ هم نشته اسې پر لیکل شکل باندې په کاغذونو کې هر څه شته د هر څه نه پوره دي خو ولې په عملی برخه کې دغه هیڅ هم نه ترسترو کیږي کوم مسایل چې د دوی په خپله په دننه په دولت کې روان دي که په هغې باندې تحقیقات او څېړنې وشي تاسې وګورئ دا خو ویل شوی هم ده چې زیاتې پیښې په خپله د دوی د دغسې چلونو نه او د دغسې بې احتیاطیو نه رامنځته شوي دي چې خلک هم پکې زیات قربانیان شوي دي نو زموږ هیله دا ده چې قانون دې په سم ډول باندې عملي شي پوښتنه دې وشي دغه دولتي مال چې چا ته ورسپارل شوی د هغې دې په سم ډول باندې پوښتنه وشي تر څو پورې هغه ضایع نه شي
زبیالله غازي که یو چا پسې یو دولتي موټر یا بله کومه وسیله وم لیکلی شي او هغه غلط استعمالی داغه پختنه ته نکیږي اخر بده دی څه سر بره وځي څه بکیږي دولتي مالونه دولتي ودانه هر څه بغړوړي غسنګ
اصلا مهمه خبره ده د انوري صاحب چې ناسم نظارت د دې لامل شوی دی کار څوک په ولسوالۍ کې که قومندان دی که دا ولسوال دی او که هغه څوک دی چې د پاره دولتي یو موټر ریزرو شوی دی یعنی د مسولیت لري اصلا موضوع دا ده چې اوبه د بره نه خړې دي که چېرته د کورنیو چارو وزارت د خپل رینجر پوښتنه په کونړ کې ونه کې یوه ورځې ونه کې یوه میاشتې ونه کې بلاخره دغه رینجر د منځه ځي او مجبوره ده چې د دغه خلکو دپاره بل راولیږي زه وایم که وزارت دغسې یو هیئت او یا دغسې یو نظارتي ټیم په ولایتونو او په ولسوالیو کې وګرځي چې زما د رینجر څه خراب شوی دی په یوه میاشت کې ولې خراب شوی دی لامل یې څه و په کوم ځای کې خراب شوی دی چا د خوانه خراب شوی دی صحیح ده او دغه سم ریپورت بیرته وزارت ته ورسیږي او هغوی پې قانوني چلند وکړي او دا محکمې ته کش کړي دا سړی که یو کس یا دوه کس او یا درې کسان چې هغه لوړپوړي چارواکي په ولایتي کچه یا په ولسوالۍ په کچه مثلا امنیه قومنداني د ولسوالۍ یا ولسوالۍ او یا هغه څوک چې د ملي امنیت یو کارمند او یا د ملي امنیت مدیري که پنځه یا څلور کسان په دغه ولایت کې داسې محکمه شول او د دې پوښتنه ترې وشوله بیا زه تاسو ته په ډاډ زړه وایم چې په نورو ولایتونو کې او یا په نورو ولسوالیو کې دغسې پیښې نه رامنځته کیږي اصلا مهمه موضوع دا ده چې که زه په یوې ولسوالۍ کې قومندان یم خو زه دومره زور او ځواک لرم زه دغسې یو څوک په وزارت او یا په لوړو پوستونو کې لرم چې زه سبا زما د مات شوي رینجر او یا زما د پنچر شوي یا د خراب شوي رینجر پوښتنه وکړي او راته ووایي چې والله زه دا دې تا ته د خدای په نامه که دغسې عادل وشي او ټولو خلکو ته په یو سترګ وکتل شي او قانوني چلند ورسره وشي هیڅکله دغسې پیښه نه رامنځته کیږي خو اوبه د بره نه خړې دي او دغسې نظارتي ټیم په وزارت کې یا دغسې څوک نه دي رالیږلي یا په ولسوالیو کې امنیه قومندانۍ دغسې نظارت نه دی کړی چې هغه دې لاړ شي او د دې خپلو رینجرو او د خپلو موټرو پوښتنه دې وکړي که دغه پوښتنه ونه کړي او دغسې یو سمه لاره رامنځته نه کړي هیڅکله دغه ستونزه نه شي حلېدلی
محمد ناصر ملک زبی الله غازی ویلی چې دلته د موټر او د نور دولتي وسایل پوښتنه نه کیږي یو سړی موټر خراب کی رینجر خراب کی یا بل کوم وسیله خراب کی هغه ته وزارت یا ریاست بل نوې موټر او نوې وسیله ورکړي خو د زوړ موټر پوښتنه نه کوي صحیح ده او یا ورته وجزا خو ته مې انډیوال یا دوست مې یا مې د تنظیم سړی یا مې د کلی سړی زدا د رینجر درته د خدای په نوم چې سړی کړي کړي دي دا بل واله آیا یو وزیر یو والی یا یو قومندان د بیت المال یو شی یو چاته په هدیه کې یا په ډالۍ کې ورکولی شي د خدای په نوم باندې هغه د خرابوي او دا د همداسې نورې موټرې او نور شیان ورکوي داسې کیدلی شي
نورې صاحب مننه مخکې هم زما دواړه همکارانو وویل چې مهم شی په یو ټولنه کې یو هېواد کې د قانون سره آشنایي ده صحیح ده زموږ په هېواد کې به اوس هم دغه حالت وي چې د پولیسو لخوا په سره د چارواکو یو مسؤلینو لخوا دولتي توکي په اصطلاح له ضررونو شخصي غرضونو لپاره کارول شوي خراب شوي دي خو چای پوښتنه نه ده کړې اصلا دا ټول پړې باید موږ په مسؤلینو موانه چو ګوره کله چې انسان خپل ضمیر کې ځان خجالته ونه ګڼي د خپل ټولنې په وړاندې باندې ځان ملامت نه کړي د خپل کور کورنۍ په وړاندې نو هېڅکله نیمګړتیاوې چې دي دا په اصطلاح له منځه نه ځي. زما په خپل نظر باندې که یو څوک اول له قانون نه خبر وي او بیا د دې تفکیک کولی شي چې آیا دا مال چې دی زما شخصي و دا مال دولتي و آیا دې ته چې ما زیان ورسوو پوستله دا مې ښه کار وکړو که دارانه بد وشو. نو دا هغه مسایل دي چې باید خلک ورسره تر یوه اندازې آشنا وي. زمونږ په دولتي صفونو یا لیکو کې که هغه نظامي برخه ده که هغه ملکي ده ډېری اشخاص داسې دي چې تر اوسه پورې د دې توفیر نه کوي چې دغه دولتي شی شخصي دی که دولتي دی.
په شخصي باندې زیات پام کوي لکه څنګه خیبر ډګر وویلې نور ملګرو وویلې
تقریباً جگڑی بھی اوپر ملک دا پنج دش کال قانون سارا اونا اصلا دگا ہر سچری دگا یو ہوا چپلا پر مختق کی او ٹھولی چاری منظمی سسٹم رو گیا گا دا قانون پہ برکت جیسے کہ قانون کی ٹھول وضاحت ہی په قانون کې دا وضاحت شته دی که یو ډرایور په اصطلاح د دولتي موټر ته صدمه رسوي دا څېړل کېږي چې آیا په دې صدمه کې چې دغه موټر ته وارده شوله دغه ملامته د ډرایور د ده رفتار صحیح نه و دی په د پردي په لاس روانو بل په اصطلاح ملامته و چې د دا موټر یې وګوره کله چې د دې ټولو مسلو تحقیق وشي هغه نتیجه او پایله معلومیږي. اوس خبره دا ده چې خلک اوس په دې نه دي قانع چې هلکه که زما د خپل شخصي مال پاملرنه غواړي نو په څنګ د دې کې دا حکومت هم زموږ نه جوړ دی باید موږ په دې هم پام وکړو یعنې که د خلکو علمي سه ویل لوړه شي او که خلک واقعا د قانون سره اشنایي پیدا کړي او بل دا خبره چې مسؤولین واقعا دغه خپل افراد چې دي که دوی ته د ځینو شیانو مسایلو واک سپارلی د دوی یوه پلټنه وکړي د دوی یو تحقیق وشي په خپله به د دې مسایلو مخه ونیول شي. که یو څوک د قانون سره اشنایي ونه لري علمي کچې د دې جوګه نه وي چې ګنې د خپل مال او د پردي د مال فرق دی وکړي او چارواکي دې په اصطلاح عام داسې څوک وي چې هغه د خپل یو ټیټ پوري نه هغه څوک چې د ده لاس لاندې دی خپل دی په اصطلاح یو نوه نه یو نوه رابطه اړیکه سره لري او په دې نامه د هغه ته نه متهم کوي په هغه کار باندې پخپله د دې مسایلو مخه نه نیول کېږي. که کله مسؤولین پخپله پلټنه وکړي او یو شخص چې په اصطلاح ده سره که د موټر واک دی که د سره د دولتي بل شي واک دی که د سره د تعمیر واک دی پخپله په دې پوه شي چې زما او د ده شخصي د مال او د دې په ما باندې څومره حق دی په ساتلو. نو که دغه پوهه انسان ترلاسه کړي پخپله د دې مسایلو مخه نیول کېږي.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو تر دې دمه زموږ میلمنو وویلې چې تر اوسه په افغانستان کې قانون په یو ډول باندې نه دی عملي شوی. همدا وجه ده چې خلک په دولتي مالونو باندې پام نه کوي هغه زر د منځه وړي او هلته په وزارتونو په نورو ځایونو کې د هغوی واسطې ناستې دي چې څه کوي دوی معاف دي او که موټر ورته خراب کړي موټر بل ورته رالیږي که کمپیوټر خراب کړي بل ورکول کېږي یعنی هېڅ قسم پوښتنه ترې نه کېږي. خیبر ډګر څنګه کولی شو چې په خلکو کې یا په مامورینو کې دغه ډول احساس پیدا کړو چې د وطن مال ته خپل مال ووي په دې باندې زړه درد وکړي او داسې وساتي چې د خپل مال نیم ښه وساتي څه کول پکار.
زما په خپل نظر باندې د ټولو نه مهمه خبره دا ده انوري صاحب چې د ادارو په راس کې باید وړ او مسلکي خلک وټاکل شي. که چیرته په یوه اداره کې وړ اشخاص موجود وي هغه مسؤلین وي هغې نه لاندې کوم پرسونل چې دی کوم کارکوونکي چې دي هغه بیا دوی په دې باندې قانع کولی شي چې دوی باید څه ډول چلند وکړي د قانون سره سم یا هغه د دوی د دندو لایحه چې کومه ده هغه ورته لږ تر لږه په صحیح ډول باندې ورڅخه وغواړي چې دا ستاره دندو لایحه ده ته د دې لایحې مطابق باید په دې اداره کې کار وکړي او دا ټول شیان ورته په سم ډول باندې په اصولي ډول باندې په قانوني ډول باندې ورته تشریح کړي او لاغې وروسته د روحیه ورته هم ورکړي چې ګوره که چیرته تا د دغه مسایل نه دی خلاف قدم کې خوسته یا د دې چوکاټ نه بیرون قدم کې خوسته نو لتا سر به حساب کتاب کیږي لتا نه بیا پښتنه کیږي. نو په هغه صورت کې موږ کولای شو چې د دغه سي ډیرو بیلاریو مخه ونیسو او کني وي ما مخ کې په سر کې یو خبره یاد کړل چې بیا به حالات داسې را روان وي چې همدغه رینجر موټرې یا نورې دولتي موټرې به راځي افغانستان ته په همدې نوم باندې به د مرستې پیسې راځي او دا موټرې به راځي او د دې نه به ناوړه استفاده کېږي څوک به ژوندۍ خرڅوي په همغه نویوالي کې به خرڅوي څوک به ټکر کوي له هغې نه وروسته به کباړکوي بیا به خرڅوي په یو ډول نه یو ډول باندې بېرته به دغه موټرې له افغانستان لکه څنګه چې هغه ټانګونه او نور اوسپنې ووتلې دا به هم لاړې شي.
یعنې یو احساس باید خلکو کې وي احساس باید پیدا شي د وطن سره د مینې د وطن مال سره د مینې
مين احساس پیدا خلک
پیدا او دا احساس انوري سه بالا پیدا کیږي چې منګه یو خ قوی نظام ولرو د نظام په سر کې داسې یو څوک ولرو چې هغه خپل په دې مسایلو باندې پوهیږي چې قانون څه ته وي احساس څه ته وي ملي روحیه څه ته وي او هغه بیا د دې ټولو مسایلو په پام کې نیولو سره د خپل علمیت په پام کې نیولو سره د خپل پروګرامونو په پام کې نیولو سره یو داسې مسلکی او پاک او سپیشلی اداره رامنځته کړي چې په هغه کې داسې خلک راټول کړي چې هغه د دې مسایلو قدر او ارزښت لري هغه د وطن مینه سر مینه احساسولی شي هغه په دغه دولتي مالونو باندې زړه خوګولی شي او هغه دا ګڼلی شي چې دا مال چې دی دا داسې مال دی لکه زما خپل مال په دې مال کې ګوره دا زه چې اوس دلته خبرې کوم دا زه رښتیا درته وایم انوري صاحب زه د زړه د درد نه کوم زه په دې باندې پوهیږم چې دا زمونږ د ملت سرمایه ده چې دې خلکو ته ورکړل شوې ده په خپل خپله برخه کې په هر اداره کې چې کوم وسایل دي ادارې کارکوونکو ته اخیستل شوي دي دا د افغانستان دي دا د افغان ملت دي او دا همدې زوریدلو او کړیدلو خلکو دي خو راځي د خدای لپاره هغه څوک چې په دې ادارو کې دي هغه د لږ د ځان سره دا احساس پیدا کړي خپل ګریوان کې د سر کته کې د خپل ضمیر سره دا محاسبه وکړي دا حساب دې ورسره وکړي چې زه په خپل مال باندې څومره پام کوم او بیا چې دلته ماته دغه غټ یا ترسپارل شوی رزې د دې سره څه ډول چلن کوم نو دا بیا په دې باندې پوښی چې رښتیا هم زه په خلار روانې ما که په نه خلار روانې ما زمنګ د امغه حکومت نشي دا نوې حکومت راځي زمنګ غوښتنم ته امداد چې کومې ژمنې چې تا کړې دي کوم پروګرامونه چې دی لري هغه باید د افغانانو د خیراتونکو لپاره د اعتماد د فضا د رامنځته کېدو لپاره د قانون د حاکمیت لپاره د ثبات لپاره د پرمختګ لپاره په مجموع کې د یو هررخیز احساس د پیدا کېدو لپاره په دې هیواد کې او د دې خاورې سره د مینې د پیدا کېدو لپاره د هغوی هلې ځلې وکړي او داسې وایي سپیشلی اداره دې رامنځته کړي چې هغه په واقعي ډول باندې د خلکو ته خدمت وکړي نه دا چې هغه د دولتي شتمنیو نه یا د دولتي وسایلو نه د خلکو د ځورونې په برخه کې ناوړه استفاده کړي.